السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د نن سهار لمړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د مرغومي لسمه د 2021 کال د دسمبر 13 وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري مجله کې اورئ چې د آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. یو هم کورنۍ بې ځایه شوي دي.
کرای کور ته ځوان کاو او تاسو کوم امکانات نه لرو او ساره دا تر اوسه نه زغاله سيو نه کوم کومات مور سره را شوې ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ځینې خلک وایي د ډالرو د بیې له لوړېدو سره نرخونه لوړ شوي دي خو بیرته نه دي راټیټ شوي. یو شمېر نور بیا ټینګار کوي چې باید له خصوصي سکتوره ملاتړ وشي څو د نرخونو بیې کنټرول کړای شي.
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي، کورنۍ تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویه شي تر څو
د امریکا ولسمشر جیو بایدن بیگا نږدې یو ساعت په ټلیفون باندې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډېرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دغه تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ پخوانی قماندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خپره شوی. تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي د دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوې توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغه توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمه اندېښنه ولاړوي اندېښمن ده. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړلیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره یې صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتر ارتفاع ته رسیدله. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلانو ټاکل شول لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر رهبرۍ لیرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین لواک لري شو د حکومت پر تشکیل پیچلې مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړه کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان یې لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 329 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکي د لومړۍ جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره دیرش ورځې وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کورونا وبا به کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کورونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کورونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 2. هرات آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 1. کندهار آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. مزار شریف آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوردل ترغه ورسته مو د هوا د حالاتو اټکل ورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کالو. دغه سازمان ویلی په دې کال کې په 100,000 افغانانو له خپل مینو بې ځای شول او نږدې 1,000,000 نور له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړای شوي. طالبانو حکومت ویلی بې ځای شو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي 2021 د دې کال چې نن یو وروستۍ ورځ ده د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي په دې کال په 300,000 نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1,000,000 زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 1,350,000,000 ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګری ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې چې ورسره د ټولو بې ځایه سو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسید. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سخت بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او اوس کوم امکانات نه لرو، هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستی او نه کوم کومک مور سره ده شوې ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو ته غواکی است. په سګنی ژمي کې د فقر او بیکاری ترڅنګ د خوراکي او سونتو کې بیا هم د پام وړ پورته شوې دي. عام افغانان ویل تیر دوه اونۍ را په دې خو د ډالر په بیا کې شاوخوا شل افغانۍ ټیټواله راغله، خو هم د خوراکي او سونتو کو پر بیا اغیز نه دی اچولی. خو د طالبان حکومت بیا وایي د لومړنیو خوراکي توکو بیا تر ډیره کنټرول شوي او هڅه روانه ده چې د ټولو موادو لپاره ثابت نرخونه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دریو ماشومانو مور سیما نوموړی د نورو خلکو په کورونو کې د ونې څو ځلې کالي پرېمینځي. سیما وایي سره له دې چې خاوند څو کاله وړاندې د نشې توکو له امله مړ شوی، خو اوس د خلکو په کورونو کې د کار په بدله کې د کمو پیسو په ترلاسه کولو سره خوراکي توکي لکه وړه، غوړ او وریجې نشي اخیستلی. نوموړی اندېښنه ښیي چې روان ژمی دی او ماشومانو ته د کافي خوړو د ژوند د لومړنیو توکو د نشتون له وجې خای خورا سخت وی.
مواد می خیدم به 16
مو کوړه پشپړه سوا ریچه په 12 او غوړی پشپک سو افغانۍ اخستلې، خو اوس وړه په 2500 غوړی په 1500 او ریچه په 300 افغانۍ پلورل کیږي. مو په کور کې څلور نفر یو او کار هم نشته، دیونه یو ځل کار کوم فارو پیسو وړه واخلم غوړی او کوریچی
ورډ میشه برنګ میشه روغان میشه چی میشه.
په افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د بشری مرستو کمیدل فقر او لګه هغه موارد دي چې د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی. لدی سره هم هله د افغاني په وړاندې د ډالر پورته کیدل بل هغه ننګونه ده چې د سون او خوراکي توکو به په بیساري ډول پورته کړی دي. خو سره لدی چې ډالر د افغانۍ په وړاندې په تیرو دوه اونۍ کې شاوخوا شل افغانۍ راغورځېدلی، بیا هم د خلکو په وینا د خوراکي او سون توکو په بیې اغیز نه دی اچولی. د کابل ښار اوسیدونکی حیات الله
اوس ډالر تقریبا شل افغانۍ فرق کړی دی، تفاوت یې کړی دی، خو بدبختانه د وړو غوړو او یا هم داسې نورو ګاز او داسې نورو توکو په نرخونو کې یعنې ډېر تفاوت نه دی راغلی. یعنې شل افغانۍ په هر ډالر کې فرق راغلی دی، خو دلته په یعنې په یو
د هرات ولایت وسیدونکو غلام رسول بیا د نورخونو پاړه وایي
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي کورنی تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي غبیت تقویه شي ترسو یو ښه نتیجه لاسته راوړو او دلته د نرخونو کمښت کې مونږ یو ښه رول ولوبو.
خو د طالبانو حکومت ویل هغه وروسته چې د مرکزی بانک په مشوره د ډالر د راحته کېدو لپاره اقدام وشو، د نرخونو په برخه کې هم ځینې اقدامات وشول او یو څه کنټرول شو او هڅې روانې دي چې د ټولو خوراکي توکو لپاره یو ثابت نرخ وټاکل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دې هڅه کې یو چې نرخونه نور هم کنټرول شي تر څو یو ثابت نرخ پیدا شي، او موږ چې هر کله هم هغې مرحلې ته ورسېدو بیا تاسو ته احوال درکوو چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شوي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
د طالبانو حکومت مرکزی بانک له هغې وروسته چې د ډالر بیې په بې کچې ډول پورته لاړه، د مالی وزارت سره په همغږۍ یې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې له 120 افغانیو څخه شاوخوا 100 افغانیو ته راښکته کړه، او دغه چاره له تیرو درې اونیو را په دې خوا تر ځایه ثابته پاتې شوې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم له احمد شیبر نه د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصره اورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي دوی لسیزې مخکې ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره مرسته وکړه چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې نسکور شي. د رسپانه په باور هغه مهال تهران د طالبانو رژیم ته د خپل ملي امنیت لپاره د یو تهدید په سترګه کتل. رسپانه وړاندې لیکي اوس چې طالبانو له شاوخوا 4.5 میاشتو راهیسې کابل نیولی دی، ایران او افغانستان دواړه د متحده ایالاتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. دې بندیزونو دغه دواړه هیوادونه هڅولي چې خپل ایدیالوژیک او سیاسي اختلافات اړخ ته کړي او د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي چې د شیعه واکمنو ایرانیانو او سنی طالبانو ترمنځ له پخوا راهیسې بې اعتمادي موجوده وه. ورځپاڼه په دې لړ کې د 1990 کال پیش ته اشاره کوي چې په مزار شریف کې د طالبانو رژیم د ایران د کنسولګری لس کارکونکي ووشل چې د پیش هغه وخت دواړه خواوې د جګړې تر بریده ورسول. د وال سټریټ جرنال په باور سره لدی چې ایران او طالبان اوس سره نشتې دي، خو د دوی ترمنځ د اوبو پر سر اختلاف په خپل ځای دی. ایران ته د مخدر موادو د قاچاق په برخه کې د تهران اندیشنې نه دي حل شوې، او په افغانستان کې بیا ایران پلو ملي شوته طالبان دی و ګواښ په سترګه ګوري. د لویدیز بل خبرونه ایفنین سټانډارډ بیا په خپل تازه غنه کې د بریتانیا د پخوانی لوی ترستیز نیک کارتر څرګندونه راخستې دي. جنرال کارتر هغه څوک دی چې د بی بی سی لپاره د افغانستان له پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سره مرکه وکړه، او دا مرکه پرون خبره شوه. دې مرکه دا پښتنه د چیرونکو او کارپوهانو لپاره پیدا کړې ده چې ولې د بی بی سی د خبريالانو په ځای د افغانستان له پخوانی ولسمشر سره یو پخوانی جنرال مرکه کړې ده. جنرال کارتر ادعا کوي چې د افغانستان وضعیت هیڅ چاشور درک نه کړ، چې همدا سبب د جمهوریت نظام د مات سبب شو. د شغلی کارتر په وینا د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته د خلکو تیښتې هیڅ کړ، خو اوس له افغانستان سره اړیکې ډېر مهم دي چې کېدای شي د دې هیواد واکمنان وهڅوي چې د حکومت ولې چاري بل ډول مخته یوسي. بل خبرونه میل آنلاین د طالبانو د مشر خبرې راخیستې دي چې خپل سرتیرو څخه یې غوښتي چې د پخواني حکومت مامورین مجازات نه کړي. خبرونه لیکي چې دا خبره د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په ټویټر کې راخیستې ده. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په وینا لیکلي دي چې په کندهار کې ویل دي د پخواني حکومت مامورین باید د تیرو جرمونو په خاطر مجازات نشي. په زرګونو افغانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هڅه کوي چې د ځانونو د ژغورنې لپاره له افغانستانه ووځي. میل آنلاین د محمد نعیم په وینا لیکي چې ملا هیبت الله دا خبره هم کړې ده چې په بهر کې د افغانانو درناوی نکشي او باید دوی له خپل هیواده ولاړ نشي. بل لور ته میل آنلاین په کابل کې د میرمنو د مظاهرې تصویرونه خپره کړي دي چې د ازادۍ او عدالت شعارونه لیشتوي. د بشري حقوقو سازمانونه لکه امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رایټس واچ طالبان تورنوي چې له محاکمو پرته خلک اعداموي، د هغه تور دی چې طالبانو رد کړی دی.
ازادي راډیو ته خواږیست. اوس به هم د امریکا د ولسمشر جیو بایدن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیګنیو خبرو په ارتباط باندې جزئیات تاسو ته درکړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمبه پورز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شاوخوا یو ساعت خبري وکړي. کرملن وایي جو بایدن د امریکا په بخښنه سره کرملن وایي جو بایدن د اوکرين پر سر د کړکیچ د زیاتیدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداري ورکړي. د راپور لمخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداري ورکړي چې پر روسیې بندیزونه بل امریکا سره اړیکې جدان زیانمنې کړي. دا په تیرې یو میاشت کې چې د اوکرين په پولو کې کړکیچ مخ په زیاتیدو دی، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو دوهمي ټلیفوني خبري دي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبري چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې د واشنگتن په وخت مازیګر په 3:15 دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکي په یو بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان دی زیاته کړې جو بایدن راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوړخیزو خبرو او د ناتو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په تیر له ډیپلوماټیکو هڅو خپل ملاتړ هم په ډاګه کړی. هغه ویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کیدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتیدو په صورت کې. اخوا د کرملن د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کیږي او دا به یو لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړې روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکز وي چې موسکو یې له لویدیځ څخه غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې روسیې او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی ده. په تیرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال، ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي. روسیې په 2014 کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیا پر اوکراین د بریټ پلان ردوي او وایي چې د دې حق لري چې هر ډول چې وغواړي عسکر ځای پر ځای کړي. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې د راپورونو لمخې داسې تمه وه چې دوی به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون په بیلابیلو مسایلو هم خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوسم یو بل نړیواله موضوع، د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره هغه مذاکره چې په ویانا کې پیل شوې وي د دریو اونیو لپاره ودرول شوې. غربي ډیپلوماټانو د خبرې عاجلی او ایران هغه مثبت ارزولي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دغو مذاکرو د پرمختګ په اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان وو پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د درې ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالي اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو تر څنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړي دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري د سیشن به پرز ویلی وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی دا سی کوم موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغې وروسته له خپلو هغو ژمنو چې په اټومي تړون کې کړې وې سرغړونه پیل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څباندې 50% یورانیم غنی کول یې پیل کړی دی. دا پاټمی تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوی حد خورا زیات غنی سوی یورانیم دی. ویل کېږي له 90% غنی سوی یورانیم پاټمی وسلو کې کار اخیستل کېدای شي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیر شنبه ویلی وو ک په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام همسی ایران نه غواړي د خپل غنی سوی یورانیم اندازه ل 50% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندیښنه وشو ده او وی ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون ویل چې د یوه توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته وتوغولې. ایران نور توضیحات نه دی ورکړي چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه، خو وی ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه ازموینه ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه واوري. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او راوړبنې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي. ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې لشپاړو زره اووه سوه ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړې دي. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ته ډاډ ورکړی دی. د طالبانو